السلام علیکم ګران اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ټی وی ساته خبری خپرونه ده. او نن د جمعې ورځ د کال 2019 سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. په دې یو ساته خبری خپرونه کې در تازه شپه په منهر کلی وایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د راپورونو تر مخه، د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره واشنگټن ڈی سی ته سفر کوي. په داسې حال چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې د چارواکو سره د لیدو کتو وروسته واپس قطر دوحې ته روان شوی دی. بل خوا ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هند او پاکستان ترمنځ سرحدي پولې ته سفر کړی دی. په داسې ورځ چې نن د پاکستان د دفاع ورځ نمانځلې شوې ده، او دغه د دفاع ورځ د کشمیر د خلکو سره د همغږۍ په توګه نمانځل شوې. او د پاکستان په خوانیو قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو وروستو هلته د لیویز او خاصدار ځواکونو غوښتنه کړې ده چې د پاتې صوبې د پولیسو په شان مراعات دې ورته ورکړی شي. قدرمن اردوونکو، د دې او د دې سره سم به په یو شمېر موضوعګانو تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. لومړی لومړی تاسو ته وړاندې کوو د دې یو ساته خبری خپرونې مهم راپور. د افغانستان لخوا راپورونه داسې وایي چې د افغانستان صدر اشرف غنی د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ چې کومه موافقنامه شوې ده، توافق هغې باندې د افغانستان د حکومت لخوا چې کوم اندېښنې دي، د دغه اندېښنو ته امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د شریکولو په غرض باندې اشرف غنی د افغانستان صدر واشنگټن ته راځي به. او په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره دغه موافقې ته د رسیدو وروسته کابل ته سفر کړی وو، او د کابل د حکومت لخوا دغه اندېښنې دوی اخیستي دي، او د طالبانو سره به په دوحه کې شریکوي. نو د ډیور ریډیو خبریال حکمر لوان په دغه باندې د کابل څخه پوره تفصیلي راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحد ویلیتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د پنجشنبه یا زیارت په ورځ له کابل څخه قطر پلازمینې دوحې ته ستون شوی ترڅو له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته دوام ورکړي. له افغانستان څخه دوحې ته د زلمی خلیلزاد د ستنېدو خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د نوم د نه ښودلو په شرط د فرانس پریس خبري اجانس سره په خبرو کې کړې ده. د رپورټونو له مخې زلمی خلیلزاد په دې سفر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په تړاو خپل مذاکراتو ته دوام ورکوي ترڅو یوې بشپړه هوکړې ته ورسیږي. خلیلزاد په داسې حال کې یو ځل بیا طالبانو سره مذاکراتو ته دوام ورکوي چې نوموړی تیر اونۍ کابل ته راغی او له ولسمشر اشرف غنی سره یې د سولې نهایي شوې موافقې جزئیات شریک کړل. افغان حکومت ویلي د سولې پر مواسیدې به څېړنه کوي او تر دقیقې مطالعې وروسته به یې په اړه لیدلوری څرګند کړي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې خلیلزاد له افغان حکومت سره د سولې موافقي په تړاو د رضایت په ترلاسه کولو سره دوحې ته ستون شوی او که له مخالفت سره. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي دي امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هغه څه نه چې وروسته شوی باید په اړه افغان حکومت ته وضاحت ورکړلی شي. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی خالد پښتون له ډیوې سره خبرو کې ویل خلیلزاد به په قطر کې دا ځل له طالبانو سره د سولې موافقه کې اصلاحاتو راوستل شریکوي کوم چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې ده. ځینو باوري سرچینو ویلي دي امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې پر ځینو مسایلو چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني له ولسمشر ټرمپ سره د همدې اندېښنو شریکولو لپاره په نږدې وخت کې امریکا ته د یو پلاوي په مشرۍ سفر ولري. د ولسي جرګې غړی او د سیاسي چارو څېړونکی خالد پښتون وایي د افغانستان زیات شمېر وګړي په دې اندېښنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې زیات کریډیټ طالبانو ته ورکړي. کړلی شوی افغان ولس په دې شرط دې خبرو تایید کوي چې سولې راشي.
ولسمشر داسې ویل کېږي چې امریکې د روان دی د ټرمپ سره خبرې کوي تحلیل په اساس دواړه طرف باید په دې مسایلو کې خبرې وکړي امریکا باید خپل طرف ته ووایي دلته قناعت ورکړي دوی به د خپل طرف خپل دلایل ورته وایي په دغه دغه تجیل په افغانستان کښې دغه موافقه عملي نه ده یا د قابل د تصدیق نه ده یا په دې کښې ملي منافعو ته صدمه رسېږي هم د امریکې هم د افغانستان په دې کښې باید یو تش نظر وشي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات چې له نږدې یو کال راهیسې دوام لري د سولې موافقه وروستۍ شوې ده د سولې مذاکراتو له دوام سره په افغانستان کې جګړې هم زور اخیستی او یوازې د کابل ښار په تېره یوه اونۍ کې دوه خونړي بریدونه چې زیاته مرګ ژوبله پکې عام ولسي خلکو ته ورسېده ترسره شوي په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د بښنې نړیوال سازمان هم خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده دې سازمان ویلې د غور ولایت لپاره د بشر حکونو خپلواک کمیسیون مشر عبدالصمد امیری طالبانو برمته کړی وروسته یې وژلی ده د بشر حکونو دفاعي ادارې د امیری د وژنې غندنه کړې او ویلی دي چې دا ستر بشري جنګي جنایت ده د افغانستان د بشر حکونو د سازمان مشر لالګل لال وایي په افغانستان کې د رسنیو مدني فعالانو او د بشر حکونو استازی د ټول بشریت د حکونو لپاره خپل غږ پورته کوي نوموړی وایي د دې ادارې د فعالیتونو تر ټولو زیاته ګټه وسلوالو مخالفینو ته رسېږي سیګي او خبیل گئے دی هیواد په داخله او بهر په زندانونو کې له بندیانو سره دی ښه چلن او دی بشر حقوقو څخه دفاع کول دی
مخالفین ته نه باید تا په کارو چې دی دغه شکل باندې لکه پرونی چې په غور ولایت کې د بشر حقوقو دی او فعال لا سر پرې کړی دی دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده موږ د مخالفینو د مشرانو تقاضا کوو چې د دې پېښې عاملین ونیسي او د قانون په وړاندې باندې د خپل عمل سزا باید ورته ورکړي که داسې ونه کړي نو شاید موږ هم په خپلو فعالیتونو باندې فکر وکړو تر څو پورې چې موږ آیا د مخالفینو د بندیانو او د مخالفینو نور هم مسایل چې دي چې هغه د بشري حقونو پورې اړوند دي په هغې اړوند باندې موږ خپلو کړنو ته دوام ورکړو او یا یې په احتجاج په شکل باندې د دوی ټولو هغه مسایلو چې هغه د دوی پورې رفت لري او بشر د حقونو نهادونه د دوی لپاره کار کوي د هغې نه لست سر شو
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د عبدالصمد امیری په وژنه خواشینۍ څرګنده کړې او ویلی دي چې امیری له کابل څخه غور ولایت ته د دندې لپاره روان و چې طالبانو له برمته کولو دوه ورځې وروسته پرون د پنج شنبې په ورځ د هغې مړي جسد ترلاسه شوی دی حکمل صدات ډیوه ریډیو افغانستان
د پاکستان د چین د خارجه وزیرانو ترڅنګ د افغانستان د صدر لپاره خصوصي چې کوم د امنیتي چارو سلاحکار دی حمدالله محب هغې سبا ته په پاکستان کې ناسته کوي په دغه خبرو اترو کې به د افغانستان د سولې پروسې ترڅنګ د سی پیک په موضوع باندې هم خبرې اترې کېږي په دغې باندې د ډیو رډیو خبریال عربیه پیر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې یو ځل بیا د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د افغانستان په معامله به سبا یعنی د ستمبر په اوومه نیټه د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ هم په اسلام آباد کې خبرې کېږي د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه په دغه خبرو کې به د پاکستان له اړخه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هندوستان له اړخه د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یانګ به ګډون لري کال 2018 کې بیجینګ کې پیل کېدونکې د درې اړخیزه خبرو به دا دریم پړاو وي د دې څخه وړاندې کال 2018 کې دغه درې اړخیزه غونډه په بیجینګ او کال 2018 د دسمبر په میاشت کې په کابل کې سوی وه د بهرنیو چارو د وزارت د بیان تر مخه په خبرو کې به سیاسي اړیکې د افغانستان د امن پروژه امنیتي مرستې تراګرۍ ته مخنیوي دپاره پورته کړل سوي ګامونه او د یو بل سره د رابطو په موضوعګانو به خبرې کېږي د درې واړو هیوادونو ترمنځ دغه خبرې په داسې حال کې کېدونکې دي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه ښار کې هم خبرې روانې دي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د تیر کال راهیسې د سولې د خبرو نه پړاوه سوي دي او په داسې حال کې دغه درې اړخیزه خبرې څومره اهمیت لري په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
چین افغانستان پاکستان ته لوک ته دې کې بل سلورم کړی چې هغه امریکا باندې دا د هغه سلسلې کړی ده لکه چې د افغانستان د امن لپاره کمی هغه ځانې یا معاهده د
طالبان او امریکایانو ترمنځ شروع ده، نو په هغه کې ضروري خبره ده چې طالبان هم امریکا هم یو طرف ته خپل ځان ته ملګري ګوري او بل څه داسې ګارنټر ګوري چې د هغوی د طرفه دا تمه وي چې یاره څه مشکل څه ستونزه راوچتېږي، نو هغې د حل کولو دپاره علاقایي سلطونه خصوصا پاکستان او چین چې کوشش وکړي او بل څه افغانستان چې کوم دی د دواړو ملکونو سره تړلی دی په پوله باندې هم او د دې نه علاوه په امن او پکې هم سره تړلي شوي دي. او نو دغه وجه ده یو خو د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې او کوم معاهده روانه ده هغې خط و خال یو بل سره شیر کول او په هغې باندې اتفاق راوستل، دویم طرف ته د افغانستان امن یا دوام ورکول دغه ډېر ضروري دي. درېیم خبره د مستقبل کې د افغانستان کې چې کوم انټر افغان خبرې د افغانانو ترمنځ هغې کې کوم کوم ګوندونه دي او آیا د پاکستان پکې څه سوګتکاري ده، د چین پکې څه سوګتکاري ده، او که طالبانو د طرفه چین او پاکستان څه په هغوی باندې اثر غورځولی شي نو هغه پکې هم د افغانستان د طرفه دغه
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال راهیسې د سولې د خبرو په اړه نه پړاوه سوي دي، او د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مشرانو تر مخه د افغانستان د سولې په اړه لوزنامې ته رسیدلې دي. د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه په تیرو ورځو کې د افغانستان سفر هم کړی وو او د افغان ولسمشر اشرف غني سره یې د لوزنامې جزئیات شریک کړي وو، خو د رپورټونو تر مخه افغان حکومت د دغه لوزنامې د څه جزئیاتو څخه اختلاف لري، په خصوصي توګه د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه د وتو د نیټې په اړه اختلاف موجود دی، خو بل اړخته امریکا او طالبانو په راتلونکي ونې کې د دغه مهمې لوزنامې د پرمختګ هیلي څرګندې کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر مردوم کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري، او څنګه تاسو وړاندې پر پورونو کې وریدل چې د افغانستان صدر اشرف غنی د زلمی خلیلزاد سره د خبرو تر وروسته چې کومې خبري شریک شوې دي، کوم معلومات شریک شوې دي، پاغي باندې د خپل اندېخنو ځواب اخیستو لپاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره د دوکوټو لپاره واشنگټن ته راځي. بل خواته د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد هم د کابل څخه واپس قطر دوه ته ستون شوې دي. په دې موضوع باندې مونږه خبرې ترې کوو د خپل همکار پیر زبیر شاه صاحب سره. سټوډیو ته راغلی او تار کلی کوو. پیر صاحب سړی مشه
په خیر.
پیر صاحب، د افغانستان د حکومت په دغه موافقنامه چې ته دی وایي توافقنامه، نو په دې باندې چې لکه مطلب کومه مسوده دروغې جوړې ښکارا شوې ده، پای کې چې کومې خبرې دي، کومې نقطې دي، د افغانستان د حکومت په دې کې په کومو خبرو باندې اندېښنې دي، او کومې داسې خبرې دي چې لکه هغه دوی بدلول غواړي چې هغه په مسوده یا مسوده کې بدلی شي او لوزنامه کې دغه خبرې شامل نشي؟
جی، د افغان حکومت خو اندېښنې چې کومې دي هغه زیات تر هغه دي چې کوم دلته تش افغان حکومت نه بلکې امریکې کې دننه هم خلکو چې کوم سیاستدانان دي یا نور کوګورو سفیرانو یو لیټر لیکلی او څو ورځې وړاندې نه پخوانی سفیران د امریکې هغوی بیا ورپاس د هاوس چې کوم کمیټي د فارن افیرس هغوی لیټر درم ځل دی چې زلمی خلیلزاد راغواړي، او دې پرې خو ورته ویلي چې ته به خامخا را پیشي کوي او موږ ته به وایي چې دا خبرې سره روانې دي. او څه بنیادي چې کومه خبره ده هغه په دې ده چې یو خدا خبرې د افغان حکومت سره لا نه دي، او طالبان اوسه پوره دیته نه دی راضی چې دوی افغان حکومت سره کینی. نو مسله خو د افغانانو ده، د افغانستان کې دنه ده، افغانستان په خاوره ده، او د افغانستان ولس پکې، حکومت پکې، ټول خلک انوال دي. نو چې دوی سره خبره طالبان نه کوي نو مطلب دا دی چې طالبان یا خو سیریس نه دي یا کول نه غواړي. او دومره خبره چې کوم صدیق صدیقی صاحب چې کوم ویان دی، هغه هم بل ورځ دلته ډیوی سره په خبرو کې وکړه، هغه ډزبندي ده چې سرته هم دوه فریقین چې کله امن د سولې خبره کوي نو بنیادی موږ هم په پښتو کې چې هغه کاڼې کې دي لکه یو ډزبندي وشي، او هغه نه پس خو ته موږ ګورو طالبان اوسه پورې حملې نه دي پرېښي، ډزبندي اعلان نه دی کړی، جنگ نه دی پرېښی، مرګ ژوبله دغه سیر روانه ده. نو دا بنیادی اندېښنې دي که فرض که دوی سیریس وي نو اول خو افغان حکومت سره کینی، ولې چې کله افغان حکومت سره کینی بیا به بنیادی د سولې چې کوم عمل دی هغه به شروع شي. بیا به پته ولګي چې آیا طالبان دا جمهوري حکومت منی که نه منی، آیا دا اساسي قانون منی نه منی، د ښځو حقوق باره کې سوایي، د تعلیم باره کې سوایي، ور ډېر خبرې به کلیئر شي. اوس خو چې اوسه پورې خبرې دي دا د امریکې او د طالبانو منځ کې روانې دي، او هغه کې هم ډېرې مسلې دي چې موږ څنګه مدوات وایي، خلک وایي چې اوس طالبان دا وایي چې موږ به القاعدې سره یا د نور ترهګرو سره به تعلق ختموو، دې ګارنټي به څوک ورکوي چې دوی به ختموي؟ او آیا نو دغه چې کوم رپورټونه اوس راغلي دي چې مایک پمپیو چې کوم وزیر د خارجه هغه دستخط نه کوي په دې لوزنامه، ولې چې لوزنامه دستخط یو کوم مطلب دا دی چې دوی د ومنل یو سیاسي حکومت په شان دی ومنل چې وایي د حکومتونو سره کیږي، ترهګرو سره نه کیږي. او طالبان که فرض کا دوی د حکومت برخه جوړېدل غواړي نو هغه پر او د سیاسي عمل افغانستان کې دنه حصہ جوړېدل غواړي نو هغه پر دوی افغانان حکومت سره کینی نو التم دوی نه کینی. نو دا ټوله خبره بنیاد نه خرابه ده، او دا چې کوم افغان حکومت اندېښنې دي دا دلته سنیټرانم کوي، دلته تنک ټینکس کې چې کوم خلک دي، دلته چې په کانګرس کې خلک دي، بلته صدر ټرمپ خپل انتظامیه کې لنډسی ګراهم چې ډېر اهم یو ریپبلیکن سنیټر دی د صدر ټرمپ د پارټي والا، هغه هم دا ویری دي چې لکه چې کوم سوله ده هغه په کار ده، دا نه چې تاسو تسلیم شئ لکه څنګه د کانګرس خط وتوري چې موږ هم سوله غواړو، هر سړی سوله غواړي، امن غواړي، خو باید چې دا خبرې چې کوم وي دا د سولې په باره کې وي، نه چې د افغانستان د وتلو هغه کې وي.
اسی پیر صاحب دغه هر څه په رڼا کې چې موجوده هلو ځلو ته دا موجوده کوششونو ته ګوري، نو د سولې په لوزنامه کې بیا د امریکا د افغانستان د دوی چې کومې اندېښنې دي هغه که پکې ذکر کیږي نو دغه اندېښنو ته به طالبان تیار شي، هغوی به دغه مطالبې بیا د دوی ومني؟
دا خو غټ کوسن اوسه پورې خو چې تاسو وګورئ طالبان نه مني، د افغان حکومت سره بار بار دوی وایي چې کلم ته پوس وشي، دوی وایي چې نه دا خو کټپتلی حکومت دی او موږ نور سره کینو، دوی خپلواک اختیار نشته، هغه نه کوي، بل طرف ته تشدد هم نه پرېږدي. او داسې ماته اوسکاري چې کوم طریقې سره دوی تشدد دا سلسله دا لړۍ روانه کړي ده، ماته خو داسې ښکاري چې دوی کېدای شي په خپله دوی نه غواړي چې دا سوله وشي او دا هغه وشي. نو دلته به ډېره ګرانه شي د امریکا هم چې وګوري دوی دوه خبرې کوي، امریکا دا نه وایي چې موږ ټول ځواکونه وباسو، دوی دا وایي چې موږ ځواکونه کموو، بل دوی وایي چې موږ به تر هرګرې خلاف چې کوم جنگ دی هغه به تیزوو، نو هغه پاره به دوی خلک ساتي. او بل صدر ټرمپ چې بل ورځ خبریالانو ته د خبره کړې وه، ده ویل چې موږ هر چا سره خبرې کوو لګیا یو، هر یو فریق سره خبرې کوو لګیا یو، او موږ به ګورو چې څه جوړېږي، ورنه خو دا دی چې موږ استادې نشته، لکه موږ په بیړه کې نه یو چې بس یو کیسه وکړو. او دلته دا اوازونه موس ډېر خلک دا وایي چې که فرض که امریکا وتل غواړي نو بس ودی وسي، دې کې د طالبانو سره د معاهدې څه ضرورت دی، طالبان دې پرېږدي، افغان حکومت به ګوري او طالبان به ګوري، سره مرسته دې ورسره کوي، سواکونه امداد دی کوي چې کومه مرسته ده، خو معاهده دی نه کوي، ولې چې معاهده خو چې اوس چې کوم په شکل کې روانه ده دی که داسې ښکاري چې دوی به لکه افغان حکومت لاسونه ورته وتړي او طالبان بره پکې نه جدانې دا موږ ومنل، دوی سره موږ معاهده وکړه، موږ سره دا خبرې وکړې، اوس یې تاسو ومنئ. خو چې څنګه موږ ګورو وینو د افغان حکومت د ریاکشن نه، د افغانستان کې دننه د خلکو چې کوم ریاکشن دی داسې ښکاري چې دا اصوله په خلاف دي، او په امریکې کې دننه هم سوله په داسې طریقې سوله په خلاف دی، امن د سوله په خلاف نه دی، په کومه طریقې سره روان دي، ولې چې پته نه لګي. کانګرس هم دا وایي زلمی خلیزاده چې موږ درې زره راوغوښتې او باید چې تر راشي او دې پر وځ ته خامخا راځي که په دې لیټر باندې نه راغله نو موږ نور طریقې وباسو چې تا د سپتمبر میاشتې کې دنه موږ ته رامخا مخو او ته موږ ته وایي چې دا څه خبرې روانې دي.
بل پیر سے دی دا افغانستان په حکومت ته الزام لګول کیږي چې کینې دا ګډاګی دی یا چې کوم دینو لکه مطلب د امریکا په لاسو کې لوبیږي یا دغې په خوخه راغلي. د طالبانو خپل اختیار دی دی وخت په دې خبرو کې.
طالبان اختیار اما په خپل نظر کې خو نشته. طالبان کو تاسو وګوري دوی یو خو په یوې خولې نه دی بل په خپلواک اختیار کې خو په دې نه دي. چا مثال به دا ورکړم چې دوی یاد دوی سو میاشتې مخکې چې قطر ته تلل پاکستان منع کړل چې تاسو نشئ تللی. جدې ته تلل نو قطر وایي چې هلته مه ځئ ولته سعودي او د قطر خپله لانجه ده. او بل ملا برادر که تاسو وګورئ دی په 2010 کې نیولی وو. ولې نیولی وو؟ پاکستان چې د امریکې او د افغان حکومت دوی سره ډایرکټ نیخ په نیغه خبرو کوشش شروع کو نو چې کله پاکستان ته پته ولګېده دی ونیو او اوس را خوشې کو نه کاله پس. نو چې یو کس پاکستان په کېد کې دومره وخت تیر کړی نو ایمانه دی خیال چې موږ خو پردوی چې کوم الته افغانان دي چې کوم الته طالبان دي په خاورې باندې پالته په افغانستان کې دنه چې کوم جنگي کې لګیا دی ایمانه دی خیال چې هغه به په د باندې اوس ډیر یقین ساتي. ولې چې یو کس چې د پاکستان استخباراتي ادارو سره دومره وخت تیر کی نو مقصد مې دا دی چې دا خلک طالبان ماته نه ښکاري چې دوی په خپل واک اختیار کې وي. او دا ډېره غټه یو مسله ده که فرض کا سبا دوی ګارنټي ورکړي معاهده وشوه نو دې ګارنټي به څوک اخلي چې طالبان به هغه کوي چې کوم دوی منلي دي په اګریمنټ کې چې موږ به یې کوو. بل دا دی چې ګارنټر به یې څوک وي مدعا داسې وایي چې پاکستان او روس کې دی شي نو پاکستان ګارنټر بیا څوک دی. ولې نو دا بنیادی مسله دا دی بد اعتمادی. طالبانو اعتماد نشته په پاکستان باندې. پاکستان دوی باندې اعتبار نه کوي. دغه سي امریکا پاکستان خپلو کې اعتبار ته د پاکستان امریکای باندې اعتبار نشته. نو دا ټول افغانستان پاکستان اعتبار نشته. نو دا ټول خبره هغه ده لکه اعتماد دا اعتماد کمی ده. نو داسې په ماحول کې ایمان د خیال چې یو پایدار یو اوږدې مودې پاره یو سوله کېدی شي. ولې چې سوله کلم وي نو هغه ټول په اعتماد خبرې د اعتبار خبرې او په دې په یو پارټي کې په یو بل سره اعتبار نشته. او اوس چې کومه غټه مسله جوړیږي لګیا د هغه د افغانستان حکومت او د امریکې تعلق هم خرابیږي. ولې چې امانه د خیال چې افغانستان حکومت دا معاهده چې څنګه دوی وایي په دې شکل کې چې کوم دستاویز دوی سره شریک کړی په شکل کې دوی نه سره مني او که نه مني او امریکا کوشش کوي چې دا پی ومنو نو دا به هم ټیک نه. نو د وجه دا ماته داسې ښکاري چې صدر اشرف غنی به دلته راځي او دا تعلق بیا ښه کوي او خپل دریځ وړاندې کوي چې دا معاهده په دې طریقې افغانستان د امریکې او د سیمې په مفاد کې نه ده.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه
مننه. پاکستان او د ایران ترمنځ په تفتان پوله باندې بلوچستان صوبه کې د کاروباریانو ستونزې نورې هم سیوا شوې د کله راځي دغه لار تړل شوې ده. د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل په خپل لاپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د سوداګریو او د صنایعو سازمان وی چې د پاکستان او د ایران د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې لتیری وی لسیز ځخه و تجارت ډیر سخت زیان رسیدلی دی. هر کال د مورم پر مهال باندې ایران 0.3 تپتان تر نامعلوم مودې پورې تړي چې له سبب یې د تجارت لړۍ ودرول شي. د بلوچستان د چمبر اف کامرس غړی اختر کاکړ په دې باب ویایي
کومه تراګری روانه ده د پاکستان خواته او د ایران خواته د دواړو ملکو ډیر سخت نقصان دی. د شتګردی چې داغه تجارتو ته ډیر لوی نقصان رسولې دي. تجارت یې را خراب کړی دي. زموږ کاروبار ته ډیر نقصان رسیدلی دي.
اختر کاکړ پر مخ زیاتوي چې نه یوازې تجارت بلکې د سرحدي پولی پر غاړه باندې میش د بلوچستان 15 ضلع په کوم کې چې چاغي خاران پنجګور کې چوتربت شامل دي د دې خلک هم د خوراکي موادو له سخت کمی سره مخامخ شي. او دغه ډول پر سره دی پوله باندې چې کوم مزدورکار خلک گاډیانې لوډوي او خلکوي دا غو روزګار هم ودرول شي. تاجران وی چې په تیرې ولسیزه کې د تراګری د پیښو له سبب زخه په تجارت کې ډیر خندونه رامنځته شوی دي.
کومه تراګری چې د ډیرو کلو سره روانه ده، تاجر ډیر په تکلیف دي. ایران د ګورنمنت سره، د پاکستان د ګورنمنت سره دا اله ده چې د تپتان بارډر دي څلوري سات خلاص و ساته غانټه کار پر کیږي.
سش کال د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران سرکاري سفر وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. دوی پر دې باندې سلاسي وو چې د سرحدي پولو د تاپوز لپاره به دوی ګډ ځواک جوړوي او دغه ډول د امنیت په خاطر به له یو بل سره خوفیه معلومات به شریکوي او تجارت ته به نور وده ورکوي. تاجران وی چې دغه پریکړه تر اوسه پوري نه دی عملي سوي. تاجران وی چې د ایران او پاکستان پر سرحدي پوله باندې سش کال وځه هغه محل خراب اسواله. کله چې د اپریل پر شلمه نیټه باندې د بلوچستان ساحل شار گوادر زخه کراچي ته روان د پاکستان څورلس امنیتي عسكر د نامعلوم وسلوالو لوري وژل سو چې مسولیت یې بلوچ وسلوال سازمان راجی اجوی سنگر په سر واخستی. تر دې لمخه د پروري پر 14 نیټه باندې د ایران د زایدان خاش کې ځانمرګ بریدوسو پاره کې د پاسداران ایران او 20 عسكر وژل شوی وو. جیشل عدل د دې پیښې مسولیت په سر اخستی وو. ایران په دې لومړی کې دا تورونه هم لګوي چې پاکستان له سعودي عرب او له عرب امارات سره نږدې اړیکې لري. تر لس عرب ډالرو زیاتې مالی مرستې ورکړي دي. دوی شک کوي چې دا به تراګر د دوی په ضد کاروي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی به هیڅ یو وسلواله ډله ته اجازه ورنکړي چې دوی به د ایران په ضد باندې عملیات کوي. ایران او پاکستان له یو بل سره تر 900 کیلومتر زیاته اوږده سرحدي پوله لري. د پولې پر دواړو غاړو باندې د بلوچ قبیلې میشتې دي. د ایران سیستان بلوچستان صوبه له سنی پیرکې سره اړیکې لري. دغه سیمه د ایران د نورو سیمو په پرتله باندې ډیره شاته پاته ده. حمله دغه کبله په سیستان بلوچستان کې د سنی تندرا وډولو لوري په ایران کې بریدونه هم تر سره کوي. د تاجرانو سازمان دا خبره هم کوي چې د امریکا له بندیزونو وروسته د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارت اویا فیصد راټیټ شوی دی او دغه ډول د تراګری پیش بیا د دغه تجارت په زیان کې نور هم اضافه کړی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د سپتمبر شپږم نیټه په پاکستان کې د دفاع ورځ منځل کیږي. په دې مناسبت سره سګنی کال دا ورځ د کشمیر د خلکو سره د همغږۍ په توګه منځل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر د کشمیر سره په پوله چې کوم د هند سره ګډه شریکه پوله لري تر دغه ځایه پورې تللي او دغلته کې وناګانې هم کړې دي. په دغې د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان تفصیل زموږ همکار شهبزاده ته ویلې ده.
د پاکستان پوز لخوا دا بیان جاری شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم د پوز سر لخکر خارجه وزیر او پاکستان کې یو کمیټي ده چې کشمیر کمیټي ورته وي د چیرمن فخر امام او دفاع وزیر پرویز خټک دوی په لائن اف کنټرول سره رسیدلي دي. د نوړاندې هم د پاکستان پوز سر لخکر څو واري لائن اف کنټرول ته تللی دی او وزیر اعظم داسې خبرونه مخکې نه وو راغلي چې لائن اف کنټرول ته تللي یو هلته پوځیانو سره خبرې اترې کړې. تر اوسه پورې د دې جزئیات مخکې ته نه دي راغلي ولې چې د آی ایس پی آر چې پاکستان کې د پوز وایم اداره ده هغه وایي چې دوی به هلته موجود پوځیانو سره ملاقاتونه کوي او د پاکستان مطبوعات وی چې کېدی شي د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان پوز سر لخکر پاکستان واکلند کشمیر مظفر آباد ښار کې یو عوامي اجتماع په تاسو ویلې شي خلکو د غوښتنو هم کې یو غونډه هم وکړي. نن روس پاکستان کې د دفاع ورځ منځل کېږي په 7 سپتمبر نو هغه په حق له خپل د تقریبات کې او څنګه چې تاسو ته معلومه ده 15 اگست د هند واکلند کشمیر د ریاستي هیڅ ختمولو پس د پاکستان او هند ترمنځ کرکېچ او تاوتری خپل ځان شوی دی. نو په داسې حالاتو کې د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان پوسټ لخکر ال او سی ته تلل کم چې د پاکستان او هند ترمنځ یو باقاعده پوله ده. نو هلته تلل دا ښیي چې پاکستان د معاملې چې کوم دا لکه د سنجیده غسته دا روسو چې کوم بیانونه راځي او څه پورې خصوصونه بیانونه راغلي د پاکستان حکومت لخوا یا د پاکستان پوز لخوا نو تاسو ته معلومه ده چې هر وخت یو تازه دي. یو ورځ د پاکستان یو وزیر وایي چې موږ جنگ کولای شو، اټومي جنگ هم کولای شو. په دې ورځ باندې د پاکستان پوز وایي چې دوه اټومي هیوادونو ترمنځ جنگ ممکن نه دی. نو اوس پورې پاکستان دننه دا تنقید روان دی خصوصا په سوشل میډیا باندې چې کشمیر په حق له پاکستان بیا بیا د ریزه خپلوي چې دا د پاکستان لپاره یو سنجیده مسله ده او د دې حل کول نه حل کله پرچني حل شوی نو پاکستان په پام نه کینی خو تر اوسه دا نه معلومه دا تنقید په پاکستان حکومت او پوز روان دی چې د دوی کشمیر په حق واضح تګلارې پالیسی صدا
ډیره مننه اورنګزیب خان تاسو.
قدر مردونکو د ستمبر شپږمه نیټه باندې تاسو د اورنګزیب خان څخه دغه تفصیل واورید. د دفاع د ورځ د ګرد ملک په سیر په ځینې برخو کې انمانځله شوې ده. په ځینې برخو کې بیا خلکو دغه ته هغه شان غبرګون نه دی ویلی او هغه سیمې چې چرته ترهګرۍ له کبله زیات خلک ځپل شوي دي د هغوی خلکو بیا ګیله شته او ګیله زیاته کوي چې ګنې په دې ورځ باندې باید چې د هغوی ذکر هم شوی او تر دې وخته پورې دغه خلکو چاته پوسټ نه دی کړی. د ډیوه راډیو خبریال پیرواله شاه په دغې نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
نن پاکستان د خپل دفاع ورځ مانځي او په دې ترس کې په ګرد هیواد کې حکومتي کچه باندې د کال 1915 د جنگ او ترهګرۍ پیښو کې وجل شوي پاکستانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولی شي. پاکستان دا ځلې د خپل دفاع ورځ د هند د واک لاندې کشمیر سره د یووالي په توګه هم مانځي او په دې لړ کې د فوج مرکز جی ایچ کیو کې تر سره شوې غونډې ته وینا په محل د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوه د کشمیریانو سره اوګه په اوګه ادرېدو عزم څرګند کړی دی او د هند د واک لاندې کشمیریانو ته ډاډ ورکړی چې پاکستانی فوج او اولس به د اخرنۍ ګولې او د اخرنۍ سا پورې د دوی په سر د هندستان سره جنګیږي. جنرل باجوه د ملګرو ملتونو قراردادونو لاندې کشمیریانو ته خپل راتلونکي په اړه فیصلې واک ورکولو او د کشمیر لانجې اواری پورې د پاکستان او هند ترمنځ حالات په ځای کېدو امکان هم رد کړی دی. پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجه شوي جنگونو کې یو جنگ په کال 1915 کې شوی و او دواړه روایتي حریفان په دغه جنگ کې د یو بل پر خلاف د بری او د یو بل په علاقو باندې د قبضو دعوه کوي. غونډې ته خپله وینا کې د فوج سرلخکر د پاکستان د دفاع لپاره خپل جون قربانونکو ته د عقیدت پیرزونې څخه په داسې ټکوړ وړاندې کړې.
1947 سے لے کر آج تک خواہ وہ روایتی جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف آپریشنز، ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا.
اغه ویل چې د آزادۍ نه تر اوسه پورې که اغه روایتي جنگوي او کده دهشتګردۍ په ضد عملیات وینو زمونږ شهیدانو د خپل قربانو په سر د وطن دفاع باوري جوړه کړې ده. په نننۍ ورځ حکومتي چارواکي سیاستمداران او په خپلو څانګو کې وتلي خلک د کال 1915 او تر هغه په ضد عملیاتو کې وجل شوي فوزي افسرانو او چارواکو کورونو ته ورغلي دي او د دوی سره د یووالي سرګندونې کړې دي. که څه هم د پاکستان د فوج لخوا په دې اړه جوړ کړی شوی ځانګړي پرومو یا د لږ وخت ویډیو کې چې کوم شهیدانو عکسونه لیدل کېږي هغه کې سویلین تنان او سیاستمداران هم شامل دي چې پکې د پخوانی وزیر اعظم لیاقت علي خان او بیا د ترهګرې پیښو کې وجل شوی پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او د بشیر بلور عکسونه هم شامل دي. خو داسې لګي چې د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغېزمنه د پښتنو سیمو قربانۍ ته په نننۍ ورځ هغه درناوی نه ورکول کېږي د کومه چې دغه سیمه او خلک یې حقدار دي او بیا د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغېزمنه وتلې سیاسي کورنۍ بلور خاندان مشر حاجي غلام بلور ډیور ریډیو ته وایي چې ترهګرۍ جنگ کې پښتانه لکه د خشاک په توګه وکارول شول. خو د حاجي بلور په خبره به هم څو قربانۍ نه یادوي. جی ایچ کیو کی شوی دستوری ته وینا په محل د فوج سر لخکر د هند سره ترنګړو اړیکو پترس کې اشاره ورکړي چې ګنی پاکستان یو امن خوښون کې هیواد دی او د جنرال باجوا په وینا د دې لوی مثال د پاکستان لخوا افغانستان کې د امن او ثبات لپاره لوبول شوی کردار دی چې لکه بلې د جنگ زبلی هیواد کې د امنیت راتلو امکانات را برسېره شوی دي. د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان کې جوړجاړي عمل خپل حتمی انجام ته رسولو لپاره د پاکستان د کردار جاری ساتلو پخلی هم کړی دی.
قدر مردونکو ساسې پام را ګرځو استبل لاپور پلوتا د خیبر پختونخوا پډریس ملخان ضلع کې د شپږم ستمبر د ورځې د منځلو په مناسبت سره بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم د کشمیر په حق لا باندې خپل وینا کې ویلی وو چې د هر جمعې په ورځ به تر یو سات پورې دغه احتجاج خامخا د کشمیر د خلکو سره شریکیږي. خو عدنان بیټنی وایي چې په ډریس مل خان کې ولاړ دی او دغلته کې چا نه احتجاج کړی نه د شپږم ستمبر په حق لا باندې کوم غونډه یا دستوره شوې ده. تفصیل د هغوی نه په دغه ویډیو راپور کې اورو.
دا وخت ډیر اسماعیل خان په مرکزی سیما تو په والک شي موجود یم. د ډی سی یا داس چې کوم نور انتظامی دفتر دی هغه په دې سیمه کې دي. خو عموما چې کله احتجاجونه کیږي نو خلک په دې سیمه باندې دلته سره راغونډیږي. تیره اونۍ د ملک وزیر اعظم عمران خان د کشمیر سره د یووالي په خاطر باندې هر جمعې د احتجاج کولو اعلان کړی وو. تیر جمعه ته خو دلته هم خلک راوتلي وو احتجاج ریکارډ کړی وو. خو په دې جمعه باندې چې دی موږ دلته وینو چې تر اوسه پورې کم خلک نه دي راوتلي چې احتجاج کړی وي. پر سړکونو باندې چې کم ټرافیک دی هغه هم هغه سره روان دی. په حکومتي کچه دلته سکولونو کې خو چټري نه وه اعلان شوې. خو نن بیا په سکولونو کې موږ لیدل مختلف چې سرکاري سکولونه وو که پرایویټ سکولونه وو په هغې کې د کشمیر سره د یووالي سره سره د پاکستان چې کم د سارنې دفاع ورځ وه هغه هم لمانځلې کېده او هغې په حواله باندې پروګرامونه راغونډ شوي وو. دغسې دغه پوځي چونۍ چې کومه سیمه ده په دې خواره سره دلته د پوځ تر سوري لاندې مختلف قسمه پروګرامونه راغونډ کړي شوي وو. خو په عوامي کچه باندې د عمران خان په غږ باندې خلک نه راوتلي. دا وخت ما سره نور محمد میسود چې دی چې هغه یو سوشل اکټیویست دی په زیاتره احتجاجونو کې دی برخه اخلي دلته وزي راوزي. نور محمد صاحب ولې عمران خان په غږ باندې خلک نن نه دي راوتلي؟
د شیونه ته وایي نسټیلو نسټیلو په هغه شای وي چې کله په دامنځ کې بل شای روان وي او د خلکو توجه په بل شي باندې چکمه دا واړوي. دا خلک اصل کې ایشوز خلک ته دا دي چې ته وګورې سهار نه ونیسه تر ماښامه پورې دلته کې دا هر سړی بیسک نیډ بیسک ضرورت څه شی دی. خلک په دې باندې تر سهار نه ونیسه تر بېغا پورې لګیا وي چې زه به کور ته ټماټر او پیاز څنګه سیخوم. او دی چکمه دا ورته لګیا شي چې کشمیر آزاد واغه د پلانای د ټمکنای دا اصل حقیقت ته سوچ وکي. حقیقت څه شی ده؟ تاسو وګورئ کا انتظامیه وي یا ډسٹرکٹ گورنمنٹ وي کا پارلیمنٹیرین دی کا سوک دی په هر ځای کې عوام ته مسئلے مسائل جوړی دي. عوام اوس په دې شی باندې پوی دا چې څه شی دی څه دی او څه نه دی.
ایڈوکیټ صاحب تاسو په آئین قانون باندې پوی د ډی خان په کچارو کې وکالت کوئ. دومره جنگونه وشول په دې خاوره په علاقې باندې تر هغه ورسته بیا کشمیر دې پر خلک حسول کیږي. نن خو تاسو وکتل چې خپل باندې څوک نراوتلي خو اسې تاسو نظر څه دی؟
تیر ستر کالونه د کشمیر په کاز باندې دوی طبقه همیشا ډیر سنجیدګی ښکارا کړی دا چې هغه یو قبایل وو او بل مذهبي طبقه وا. دا تیر دو کالونه دلته کې د پښتنو چې کوم غورزنګ روان شو کومه مبارزه روانه شوه نو د هغې له وجې نه قبایلو ته کم از کم دا شعور میلاو شو چې یاره دا کشمیر زمونږ مسله نه ده. زمونږ مسله خپل پښتونخوا خاوره ده. زما په خپل پښتونخوا خاوره باندې نن څه حالات دي؟ زما بچی زما سپینجیری زما ځوانان لاپته دي بے درکه دي او زما خوندې زما مندې او زما نور عزتونه د کور هغه په کیمپونو کې دلته کې لس لس کاله تیر کړل په دې ډی خان کې په دې ټانګ کې په دې ګوملې کې. نو مونږ خو چیرې یو ورځ نه ولیدل چې دا ریاست او پاکستان چیرې یو نمائنده د دوی په سر باندې د شفقت لاسم یشي وي. نو په اوس وخت کې چې کم د پښتنو جذبه وا لکه چې کم دوی بار بار تاریخ وایي چې 1948 آزاد کشمیر هم قبایل آزاد او وادي او دادی هغه مین وجه دا راغله چې ما تر نن ورځې پورې په لاهور شه د یو د دوه پنجابي جلوس هم نه دی لیدلی چې انډیا مرد آباد او کشمیر آزاد کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. دا جراثیم په پښتنو کې وو خو اوس د دې تحریک په برکت سره دا د پښتون هم دا جراثیم سوکا سوکا د باډی ناوزی دته د حقیقت پته ولګېدلا چې یاره زما په خپل کور کې خپل مسلې دي. په کار د چزې اورې په خپل کور په خپل مسلې وژغېږم چې زه خپل ځان روغ کم زه خپل د چکما باندې کم زخمونه دي زه غټي کم بیا به زه چیرې د کشمیر او د بل او د بلغم هم کوم. نو ستا کوم میډیا اوس ډېرې چغې ووایي یا د ملک عمران خان وزیر اعظم چغې ووایي اوس خلکو ته پته ده او دا کریډیټ به زه د دغه پښتنو منظور پښتون ته او خصوصا دا سوشل میډیا ته ورکم چې دغه تحریک یا دغه غورزنګ نور څه فایده نه وکړله. دا خلک یې د دغه غنه بیدار کړل چې بای خبره دادا ګوره نن کشمیر شه انساني حقوق ټیمونه لاړ شي کشمیر ته، بی بی سی ورلډ میډیا رسېدلې ده کشمیر ته، د دنیا نور میډیا رسی، خو ستا فاټه ده ستا د پاکستان میډیا اجازت نشته. نو آیا کشمیر مقبوضه شه که ته پښتونه ته فاټه ستا مقبوضه ده؟ په دې باندې اوس خلک پوه شول، خلک اوس په دې جذباتي بیانونه یا په دې جذباتي اعلانونه باندې مزید ته نشي غولولای.
زه به خپلو اربیدونکو او کتونکو ته ووایم چې ډیر اسماعیل خان تر څنګ ټانګ بنو لکی مروت او دغه سه شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم نن د جمعې په ورځ باندې د وزیر اعظم عمران خان په ځخ باندې کمی داسې غونډې لري جوړې شوې چې په هغه کې د کشمیر سره یووالی ښودل شوی وي.
ګرانو قدرمنوونکو، اوس هم تاسو ته یو د غم خبر. د پاکستان د کرکټ یو نومیالی لوبغاړی عبدالقادر چې تعلق یې د سوابۍ سره وو، د 15 کالو په عمر په حق باندې 3 کالو په عمر باندې په حق رسیدلی دی. عبدالقادر د ټیسټ په کرکټ کې 2 میچونو کې 215 وکټې اخیستې وې، او دی د پاکستان په لومړی سپن بالرانو کې یا په لوبغاړو کې شمیرل کېده. په ګرد نړۍ کې د یو ځان لا حیثیت وو د کرکټ په لوبه کې. نوموړی د ډیور اډې په پروګرامونو کې هم وخت په وخت باندې موږ سره راغلی وو، د کرکټ په حوالې سره موږ سره خپل معلومات شریک کړي. قدرمنو دونکو، دی په لاهور کې پاتې کېده، په لاهور کې اوسېده او د ډېر مودې راهسې، او د ده بنیادی تعلق یا چې کوم ځای کې پیدا شوی وو د هغه د سوابۍ سره وو. نو اوس به راشو د بلاپور پلو ته. د خیبر پختونخوا د مومندو ضلع د بیزو سیمه کومه چې د افغانستان سره سیلمه سیمه ده، په دغه سیمه کې د کال 2008 او 2010 راهسې چې کوم بې کوره شوي کډوال وو هغوی خپل سیمو ته ستنېدل، چې 240 کورنۍ وي واپس ستنې کړې شوي دي. د ډیور راډیو خبریال ارشد مومند په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان پولې ته نږدې د مومندو ضلع بایزو سیمې خلک خپلو کورونو ته د تلو نه واپس کړی شوي دي. په پوله پروت د بایزو اتم کلي خلک کال 2008 اتم کې د بدامنۍ له وجې بې کوره شوي وو، او د دوی 240 کورنۍ تېره ورځ خپلو کورونو ته واپس کېدل چې د انتظامی لخوا اجازه ورنه کړې شوه او واپس شو. ځایي خلک وایي تېر لس کاله په غربت کې د بې کورۍ ژوند تېر کړی او اوس خپلو کورونو ته په واپسۍ خوشاله وو.
ژوند همدا دی چې د ماښام پورې واړه او غوړ تعلیم را پات شوی دی، پوړو تعلیم وکړم، بس دغه خېټه او د کرۍ غم بم کوو. دغه مدري ده دا واړه بچي دی، بس چا وایي چې پولیس راغی دی دا واړه کار نیسي، خل نیسي، دا پلورنه نیسي، بدې خست ما چې بدې تعلیم وکړي. مونږ وایي چې مونږ په تعلیم وکړو او خدا خپل ځان وساتو، مونږ داسې حالات کې پراته یو.
د سیمې خلک وایي په تیرو لسو کالو کې کورونه وران شوي، تعلیمي ادارې ړنګې شوي، او د ژوند د تیرولو نورو اسانتیاوونه هم محروم دي.
کورونه په مکمل توګه وران دي، لارې کوچې وران کړي دي، لارې نشته دي، یو پوخ سړک تلې ګوسړی ته نه یو حق روغ دي، نور یو شی په ګرو.
د مومندو قومي سمدې غړي ساجد مومند وایي د دې خلکو راتګ نه ځایي انتظامیه او منتخب خلک نو خبر کړی شوي. ساجد مومند وویل امنیتي ادارو او ځایي انتظامیه سره دې خلکو واپسې خبرې روانې دي، او د ورانو کورونو معاوضه ورکولو لپاره به هم سروې کیږي.
د پاره منګه د ګورنمنت طرف نه دوی نه بخنه غواړو، او ان شاء الله دوی د پاره چې من کم ارینجمنت برابر وو د خیره سره آینده کې به دوی ته تکلیف نه وي. چې کم کورونه وران شوي دي اوس تیر ورځ چې وزیر اعلی صاحب راغلی دا غنم دا منګه مطالبه وکړله، او هغه موږ سره وعده وکړه چې ان شاء الله کم کورونه وران دي دغه به موږ دوباره سروي کوو. چې دا سروي وشي او دلته چې کم بارودي سورنګونه یو سیس بل سیس هغه سرچینګ وشي، دلته دوی ته علاقه سیټ کړل شي، نو ان شاء الله زر تر زر به دوی واپس وشي د خیره سره.
د ضلع نورو سیمو په نسبت د افغانستان پولې ته نږدې کلو خلک د بې کورۍ وروستو په کمه شمېره کې ستانه شوي دي، خو د حکومت د امن پر ځای کولو دا وروستو اوس خلک خپلو سیمو ته واپس روان دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا مومن.
په غربي نړۍ کې د موبایل ټلیفون او د انټرنیټ د لارې خلکو ته چې څومره سهولت څومره اسانتیاوي دي، هم دغه سهولت سره سره په روزګارونو کې هم اضافه روانه ده. د خلکو د روزګار وسیلې هم سیوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې هم دغه ځوانانو یو کوشش کړی دی او مغی خپل د انټرنیټ او یا د موبایل د لارې د خپل خلکو خدمت کول او په دغه خدمت کې خپل هغه بیروزګارو خلکو ته ځای ورکول یا هغې ته د روزګار وسیله برابرولو کوشش کړی دی کوم چې دې وخت کې د روزګار نه پاتې وو. نو د ډیورډیو خبرې له صدیق قسم شاه په دغې باندې راپور لري تاسو ته وړاندې کوو.
وفاقی او صوبائی حکومت په سواد کې د ټراوټ مهی په پیداوار کې د زیاتوالي لپاره
پښتانه تعلیم یافته ځوانان کاروبارونو لپاره نوې سوچ هم لري او نوې انداز کې کاروبارونه هم کوي. د داسې ځوانانو او جنکو لپاره کاروبارونو کې مرسته ورکولو لپاره درشل او نېشنل انکیوبیشن سنټر یا د کاروبارونو لپاره سوچ زیږولو او کاروبارونو لپاره تکنیکی مدد ورکولو لپاره دغه مرکزونه هم موجود دي. په پیښور کې هم یو داسې مرکز ان آی سی کې د ځوانانو د کاروبارونو په اړه یوې غونډه کې شریک یو ځوان شاهد وویل چې د ټیک شو نومي کاروبار لري. دوی د کور هر قسمه د مرمت کار کولو لپاره په وخت کسبګر دغه کور ته لیږي. هغه وایي د په کال 2018 کې کاروبار شروع کړی او لومبه کال ورته سګټه ونشوا خو اوس رورو ګټه سیوا شوی او اوس ورسره 50 نه زیات کسبګر نوکر دی او په یو ټلیفون نیمه ګنټه کې کور کې د مرمت کار تر رسی.
چې کم دې مرمت کار کوم کم چې بجلی خراب شي کور کې کم چې اے سی خراب شي کم چې پایپونه خراب شي نو دا غي کار مونږ کوو. زمونږ په کار کې یونیک نس دا دی چې مونږ ام هغه خلک چې کم ایکسپرت سي او هغه انکم لو دي او هغه مارکیټ ته اکسس نشي کولای هغه ته مونږ پلیټ فارم ورکو چې هغه دا غي په ذریعہ باندې غټ مارکیټ ته لاړ شي زیات کار وکي او ښه انکم وګټي او بل کسٹمر ته کې دا اټریکشن دی چې هغه ته 24 ګنټې زمونږ سرویس اویلیبل دی. 50 نه زیات ورکرز داسې دي چې هغه زمونږ په فون کال باندې مختلف کارونه لزی او دا غي سره ویلیوز خښوي دي مطلب دا غي خپل انکم زیات شوي دي. زمونږ نارمل سرویس چې دی نو هغه ودن نیمه ګنټه کې هغه په کور باندې اویلیبل وي که څوک ایمرجنسی کې غواړي.
میا جواد احمد وای دی به د کپړو غندولو دا کار کوند خوځو او پنر خوځو کوي او داسې د ټولنې داسې خلک چې روزګار موندل وته ګران وي دی به ورته کار موکو ور کوي.
ہاں نہ پشاور کی جکم ٹرانس کمیونٹی دا نو دا اوی کم ہیڈ چ دے او یو کترینا جن ٹرانس او جی اوی سر منگ میٹنگ کڑو نو اوی منگ تے وی جی 1500 ٹرانس جنڈر دی پشاور کی اوی سٹیچنگ گئے بدی کی 3 ٹو 400 اگ شاندی چ اوی فیشن ڈیزائننگ ہم کئے نو دا اوی سر منگ ٹول میٹنگز وغیرہ ہر سکڑی دا گینا منگ ٹول ڈیٹا دا کڑی دا او تھرو گوگل فارم منگ ڈیفرنٹ خزی چ کم کورن کی کونڈی دے اوی سر منگ رابطہ کڑی دا نو اوی منگ آن بورڈ اگستی
که دغه تعلیم یافته ځوانان د خپل نوي کاروباري سوچ د لارې نه یوازې په خپله ګټور کاروبارونه کوي دوی نورو خلکو ته هم روزګار ورکوي. د خزاني صوبایي وزیر تیمور جګړه تر مخه صوبایي حکومت د یو ارب نه سیوا روپۍ د قبایلي ضلعو بشمول صوبې کې ټول داسې ځوانانو له د کاروبار لپاره بغیر سود قرضو کې ورکوي او انټرنیټ یا د آنلاین مارکیټ نه دوی ټیکس شره هم ډیره رقم کړي. د دې مقصد ځوانانو ته کاروبار کې اسانی ورکول دي.
مونگا قبائلی اضلاع کے اور اس نور پختونخوا کے یو خو انٹرسٹ فری لونز دا اربون روپے پروگرامز ہم شروع کری دی قبائلی اضلاع کے شروع دی نور ضلعوں کے بے انشاء اللہ ما خیال کے دو میاشتوں کے دن دن آگا پروگرام شروع شی دغی علاوہ چکم دے مونگا دے آن لائن مارکیٹ پلیسز باندھے چکم پر ٹیکنالوجی انڈسٹری کے یا انٹرنیٹ بیسڈ انڈسٹری کے چزوانان کم کم وڑو کی بزنسز جوڑی دے باندھے مونگا دا ٹیکس شرح 15% نہ 5% تا کمکا اور سس یونو کے 2% تا کمکا.
کسوبای حکومت دعوی کوي ځوانان خصوصا د قبایلی ضلعو لپاره دوی د یو ارب نه سیوا فنڈز کاروبارونو کې مرستو ورکولو لپاره یې خودی دي خو تعلیم یافته ځوانانو د نوې سوچ او نوې انداز سره د وړاندې نه ګټور کاروبار نه شروع کړي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وایس اف امریکا دیو نیوز پیښور.
د سوات ټراوټ میان چې دغه سیمې یوازینې داسې میان دی چې هغه صرف په یخو لخو کې پیدا کیږي دغلته کې په 400 نرسریانو کې نږدې 400 ټنه میان د کال په سر پیدا کیږي. دغلته کې نور د 2 ارب روپو په حساب سره په لاګت سره د صوبی حکومت کوشش کوي چې دغلته کې نور نرسریانې ولګي او دغه د میانو پیدا کولو چې کوم حساب دی دغه 1498 ته ورسی. د ډیور ډیو خبریال فیض پر په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته پر راپور کې وړاندې کوي.
وفاقی او صوبائی حکومت په سوات کې د ټراوټ مهی په پیداوار کې د زیاتوالي لپاره د 2 ارب روپو په لاګت نوې 750 د ټراوټ مهو فارمونه یا هچانې د جوړولو اعلان کړی دی. تیر ورځ د سوات په مدین سیمه کې سرکاري ټراوټ هچرای کې د دې نوي پروګرام پرانسته د حکومتي ګوند یو مشر جهانگیر ترین، وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان او صوبائی وزیر محب اللہ خان اوکلا. سوات مدین کے اول نے سرکاری ہجری والی سوات در ریاست سوات پا وقت کے جوڑا کھڑے وا او داغی رستو دا کال 2042 پورے شپالس شخصی ہجرانے جوڑے شوے وے. دا زراعت او ماہی پرواری صوبائی وزیر محب اللہ دا وینا ترمخے دوی پخپل تیر حکومت کے پا سوات کے 200 شخصی دا ٹراؤٹ ماہی ہجرانے جوڑے پے او اس با 2 ارب روپو باندھے نور 750 ہجرانے جوڑو والے. سوات کے دے وقت کے 750 ٹنا دا ٹراؤٹ مہے سالانہ پیداوار کی گی او حکومت چارواکی وائی چی دا 750 نور ہجرانے جوڑو دو سر با دا ٹراؤٹ مہی دا کال پیداوار 1450 ٹنا تا ورسی. صوبائی وزیر محب اللہ دا مہی دا مارکیٹنگ پا حق لوائی
دا یو حقا قیمتی مہے دے چی دالا منگا د پاکستان هغه غټو غټو هوټل نه دی رسوله دي کې چې موږ سمرم کار کوو دي کې د دې پیداوار کې موږ پرځ کا 20000 ټن تا 10000 ټن تا 5000 ټن تک رسو نظر تم چې د لپاره د پاکستان خپل مارکیټ هم پوره دی کاپی دی. د پاکستان هوټلینګ چې کوم دی ټوریزم دی هغه د لپاره کاپی دی. حکم مزید ان شاء الله زمونږ دا هم را دي چې د دې د پروسیسنګ لپاره د دې د کینینګ لپاره او د دې د سموک کی دا کم سموک سسٹم باندې تیاری کی ان شاء الله هغه باندې دا موږ د ایکسپورت لپاره چې کوم دی ان شاء الله موږ ارادي لرو.
دوی چې د سوات سلاتن او بها او د هزاري ډیویژن په مانسره کې با نوري سرکاري هچراني جوړولې شي او د ټراوټ مهیبا د هیواد ټولو سیمو ته رسولې شي. د حکومتي ګوند یو مشر جهانگیر ترین وایي چې په ټول هیواد کې با د ټراوټ مهی خرڅونکو او د اغستونکو ترمنځ به یو کنکشن یا رابطه جوړولې شي.
کے لیے ہم ان کا تعلق ان کا کنیکشن بنائیں گے جو خریدار ہیں ان کے ساتھ تاکہ یہ نہ ہو کہ جب پروڈکشن بڑھ جائے تو خریدار جو ہیں وہ کم ہو جائیں یا ریٹ گر جائے. ہم کو پورے لاہور کراچی اسلام آباد تمام جگہ کے جو لوگ استعمال کرنے والے ہیں ہوٹل والے ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے ان لوگوں کے پاس لے کے آئیں گے ان کا کنیکشن بنائیں گے اور ہم یہ یقینی بنائیں گے.
دا محکمے دا چارواکو دا وینا تر مخی دا نوی 750 ہجرانو جوڑے دو رستو با سواد کے دا کال دا 15 ارب روپونا تر 1 ارب روپو پورے ٹراؤٹ مایان خرسی گی او زمیداران ته بترې ښه ګټه ترلاسه کیږي. سواد کې دی وخت کې د 200 نه زیاتې د ټراوټ مهي شخصي هچرانی دي او مالکان ترې ښه ګټه ترلاسه کوي. د یو شخصي هچرې مالک حسین علي ډیوتوای چې دا ډیر ښه کاروبار دی.
نو ښه بهترین کاروبار د منافع منافع بخش کاروبار دی. دنیا خلک په دې سره لګیا دي کاروبار کوي. دا یو چیرې په دې کې په څونو کسان کار کوي بل لږ سواد ته پر دامن یو طریقاتي دغه سي فرق دی سیاسي راز هغه دی مین خبره مین پټرون دلته دادي سیاحت والی تراشی آگو داؤ گر میں ہے چک کے میدا کے حقیقت خبر جٹور پاکستان نے دا ایشیا کی دو چیز ایشیا کی دا دا گٹ فارم دا پیش فارم دا ٹرل سرکار دا دیکھو سب جات کر سیدھا پرائیویٹ کی کو دے دا پر حکومت ہم سادہ کہ منہ لو دا خوراک تغذی سو کہ منصف کی ریلیف ادا کی سبسڈی پہ کرا کی چھ خوراک تخی کو ٹیرا کے نو ہے بس چرتم نہ خرابی گیا.
صوبائی وزیر محبوب اللہ خان وائی چھ دا ٹراؤٹ مہی دا فارم یا دا ہچرے دا پارا دا سن پا غاڑا ہا غزم کا بکار وی چھ پکم بانے فصل نکی گی او بیکار وی او دا یو کنال پزما کا پا ہچرے باندے دا شل لگ روپونا تر پنزیش لگ روپو پورے خرچ راضی او دا یو کنال دا ہچری سلور زل کی رو مہے دا کال پیداوار کئی چھ زمیندار د کال 500 لک روپے گٹا ملاوی گی. فیاض ظفر وائس اپ امریکا ڈوا سوات.
ز چیوا خزیم
زمانم طاہرہ دے او ز یو سماجی کارکن ہے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے
تعلیم زما حق دے
زم گلان بکراچے کے اسیگم او سبق ہم بکراچے کے بیم
زمانم کاملہ خان میا خیل دے دخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانے ہوں ڈاکٹر زہرا دے اور زہ ہسپتال کی کار کو
ز دخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زہ کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپارا خلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنیم ز بی بی شیرینیم
تاسو مونږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لشي فیسبوک VOA Diva, ټویټر @VOA Diva, انسټاګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva نیوز.
د بلوچستان صوبې په ضلع قلعه عبدالله کې چمن سیمه کې په 15 ورځ باندې هم د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دوام کړی. د ډیورډ خبریال نعمت الله سرحدي په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پزلا قلعه عبدالله چمن کې نن 15 ورځ هم د پولیو په ضد کمپین روان وو. د پولیو د مخنیوي ادارې ان سټاپ ځای مشر ډاکټر پرهان په وینا دا وخت د پولیو د کمپین دوهمه مرحله روانه ده. د پولیو په ضد کارکونکي ډلې د توپاسکزی او ګلستان ولیر پرتو سیمو چې د افغانستان سره پر پوله دي هلته په کار کې بوخت دي او د پولیو په ضد څاڅکي وکښنیانو ته ورکوي. په دغه سیمو کې د پولیو څخه انکاري خلکو تعداد هم ډیر زیات دی. مخکې و دغه سیمو ته د پولیو ډلې نسوي ورتلای. خو اوس د عالمي مرستندو دارو او د ځای چارواکو په مرسته د کمپین په محل د پولیو د مخنیوي ډلې و دغه سیمه ته رسیدي. د توبه اسکزي د سیمه یو سیدونکو وای چې دوی مخکې انکار وو خو اوس د پولیو په ځد ساس کې خپل بچانو ته ورکوي.
خپل حقیقت کې نیمه د خوښه مونږ وو د کوم د حکومت را باندې زور دی ورکوم د حکومت لاس ورکوم د خپل کار دی کې دی راځي واکسین ورکي د غور کې استنی ورلګي تر دا وسمنه دي په شخص اشتیا زه نور کوم خود حکومت د لاس زه دا ورکوم.
دا غره مې د توبا سکزه یو بل لری پرتی سم ماکو کس ادی وګړي وای چې دوی هم خپل بچان د پولیو د رن څخه د ساتلو د پاره لازمی د پولیو په ځد ساس کې ورکووي او دوی د پولیو د مخنیوي کوونکو ډلو د کار څخه مطمئن دي چې دوی وکیل ته راځي.
خبره دا شی دا چې دا د وزید وای وای دا خلنګ چې پلان کوي کی پلان کوي کی سارا خلګي وروره دا مرده دا چې څه څه سبد وړو او بیا ما خپل پیلور کوه دا غو ورکو ساس کې ورکو
او دلته اوس پیلیو واکسین شروع دی او ډیر شو واکسین روان دی ډیر عملیات شایسته روان دی او خبره دا شی دا ډاکټران وایي موږ خپل سر نه خلاصيږي د سارای ډاکټران دا اډر کړی دی دا ډیر شامل دی ډیر شکار دی از موږ شنیان د پیلیو سره مخ مخ دی او ان شاء الله تعالی د دې پیلیو سره په دا واکسین سره دی فارغ شي خلاص شي
او ډیر ښه کار روان دی. بالکل پولیو والا ډیر کوشش کوي فارا لا کې ځان رسي از موږ سره ډیر اندر دی کی میاشت پر میاشت باندې خپل واکسین تر موږ را رسي او موږ د دې سره ډیر خوشاله یو موږ دې ډیر شکریا ته ادا کوو.
دغه د پولیو ډلو د حفاظت لپاره لیوی چارواکي ګمارل سوي دي په موټر سایکل د پولیو د کارکونکو سره سپاره په لری غرنی سیمو کې کور په کور ګرځي او د پولیو په ضد ساس کې وکښنیان ته ورکوي. د ضلع قلعه عبدالله مرستیال کمشنر میجر ریټایر عبدالبشیر په وینا تر اوسه د پولیو د مخنیوي وډلو ته د امنیت په لړ څه کیسه مشکل نه دی پیښ شوی خو بیا هم د افغانستان سره پر پوله په سارنه کې بخت پاکستانی سره د ملیشاز واکونه په چمتو حالت کې ساتل سوي دي چې چیرې څه کیسه مسله مخ ته راسي و هغه ځای ته به سره د ملیشاز واکونه رسیږي. خو د په وینا د پولیو په ضد کمپین په کامیابی سره روان دی. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسمو د با خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
نه صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نه اوري د څنګه د په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
ګرانو خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. د ډیو رادیو د ټول ټیم له خوا تاسو څخه اجازه اخلو او د ډیو رادیو د غزل محفل پروګرام کې د درو کانسپټ سره ضرور برخه واخلئ. دغه پروګرام به شروع کیږي د لافما